کال کې د فرانکفورت ښار د ښې میرمنې جایزه ګټلې وه.
کله کله یو پیښه په اوله کې ډیره مهمه نشکاري، خو وروسته د ډیرو پیښو مور وګرځي او په تاریخ کې مهم ځای پیدا کړي. نه څلوېښت کاله پخوا د پسرلی په یو ښکلې ورځ د جلال آباد په سپین غر هوټل کې یو مشاعره وشوه چې نارنج ګل وبلله. دې کالنۍ مشاعرې تر اوسه ادامه موندلې او په نورو ولایتونو کې هم پیروي شوې ده. موږ اوس په کندهار کې انارګل، په کندوز کې ریدی ګل، په لوګر کې سنسل ګل، یا په زابل کې د بادام ګل کالنۍ مشاعرې لرو چې ټول د نارنج ګل اولاده ګڼلی شو. د نارنج ګل لومړنۍ مشاعره د 1440 لمریز کال د وری په 19 نیټه وه، او سژنه یې همدا تیره چهارشنبه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوه چې ګڼو شاعرانو پکې برخه واخیسته. نور حال د شاه محمود شینواری په ریپورت کې واورئ.
د نارنج ګل دودیزه مشاعره چې له تیرې نیمې پیړۍ راهیسې هر کال د پسرلي په ښکلي او شاعرانه موسم کې د جلال آباد ښار په سراج العمارت او سپینغر هوټل کې لمانځل کېده، او په سلګونو او آن په زرګونو مینوال به ورته د هیواد له ګوټ ګوټ نه راتلل. خو په دې تیرو څو کلونو کې مشاعرې د ولسي رنګ پر ځای رسمي بڼه غوره کړې او د ولایت په شاهي ماڼۍ کې لمانځل کېږي. دا ځل هم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې د چهارشنبې په ورځ د ولایت په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او د یوشمیر نور سیمو څخه هم په لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. یوشمیر شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د ستاینې ترڅنګ د هیواد اوسنۍ ناخوالې هم د شعر په ژبه بیان کړې او هیوادوالو ته یې د سولې پیغام وړاندې کړ. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس او رنګ سمیم ازادي راډیو سره په مرکه کې ژمنه وکړه چې دی به د دې مشاعرې شعرونه د کتاب په بڼه چاپ کړي.
نننۍ مشاعره چې موږ تاسو ګورو واقعا په دې کې د زو خو ورته د مشاعره نه ویم، بلکې د ادب او د هنر مظاهره ورته ویم، او دا فرهنګ د موږ سره دوستان پالي او هیله مې دا ده چې دغه فرهنګ نه یوازې په نارنج ګل کې بلکې په نورو مشاعرو کې، په راتلونکو کلونو کې هم وپالي. سګنۍ مشاعره موږ لپاره هغه کومې موخې چې موږ درلودلې هغه ترې په لاس راوړلی شو. او سکه لبیا هم دا وعده ورکو چې کچېرې همدغه پمدې مینوال باندې دا مشاعره مختلفه شي نو موږ به کتاب چاپ کړو.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین ویل د شعر او ادب ژبه ډیره نرمه ده او د خلکو په زړونو ډیر اغیز غورځولی شي. نو موري په همدې خاطر له شاعرانو وغوښتل چې دوی باید په خپلو شعرونو کې خلک سولې ته راوبولي.
زغوال استاد په دې مشاعره کې تر اخر ساعت پورې تاسو سره اشتراک کوم، ډیره علاقه مند یم او هیله مې دا ده هغه شعرونه واورم چې پاغي کې ولست د صلح پیغام، ولست پکې د امن پیغام، د ناخوالو د پاره تدابیر پکې اوسي، پیشنهادونه پکې اوسي. که به موږ یې ملاحظات لرل اهلا وسهلا، درته اجازه ده. خو هغه څوک چې ما کورم رانی، زما جنازه مروزی، زما شاعر او لیکوال هم وجني، پرېږدي تر یو وخته پورې دا خبرې پرېږدي، ریبه شي وخت برې شي به دا خبرې هغه وخت سره وکړو.
که څه هم یو شمېر شاعران د دې مشاعرې په اوسنۍ بڼه چې د دولت په انحصار کې د نیوکه کوي او وایي پخوانی ولسي رنګ ترې الوتی، ولې د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او منتقد استاد نجیب منلی بیا وایي د نارنج ګل مشاعرې لپاره همداسې چوکاټ لازمي دی، ځکه چې په دې ډول مشاعرو کې د پوچو او سپکو سپورو مخه نیول کېږي.
په دې تیرو څو کلونو کې یو شمېر غرض لرونکو افرادو او ډلو دغه مشاعره یرغمل کړله او د منطق له چوکاټه، د ادب له چوکاټه، د فرهنګ له چوکاټه یې وایستله، د ښکنځل نامو په بازار یې بدله کړله. نو هغه څوک چې نن دا شکایت لري چې دغه مشاعره کمرنګه ده، تر ډېره حده هغه خلک دي چې د ښکنځل نامو د بازار تودول غواړي. زه د نظر سره موافق نه یم. کته سي نننه شرون ته توجه کړي ډېر ستغه خبرې پکې وشولې، مګر د ادب په چوکاټ کې وشو.
د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په رسمي توګه په 1443 لمریز کال د حمل په 9 نیټه د سپینغر په هوټل کې ونمانځل شو، چې د دې مشاعرې اغیز د هیواد په نورو ولایتونو هم خپور شو او په بیلابیلو موسمونو کې په یو او بل نوم دودیزې مشاعرې پیل او اوس هم ترسره کیږي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. په پکتیا کې د تقدیر په نوم هنري فلم یو مستری جوړ کړی چې لورځنیو اوایدو څخه پیسې څنګه تکي او بیا یې په هنر لګي. دغه فلم محمد امین حیران جوړ کړی دی. د دې تازه جوړ شوی فلم په باره کې د داوود تپان د ریپورت د اوریدو بلنه درکو چې د فلم په یو صحنه پیلېږي. دا په پکتیا کې د تقدیر پنوم جوړ شوی او نری فلم د یوې سانې غږ دی چې مرکزی لوبغاړی یو بل کس ته د یوې مکالمې په ترڅ کې د خپل زور د ورخکار کولو نمایش کوي. دغه هنري فلم چې په دریو کلونو کې په شخصي امکاناتو جوړ شوی، د موضوع او تخنیکی چارو له پلوه په سیمه ایزه کچه تر پخوانی جوړ شوی فلمونو ښه ګڼل کیږي. دا دغه فلم نندارچیان وایي چې په خوا تر دې هم په پکتیا کې فلمونه جوړ شوی دي، خو د تقدیر پنوم نوای جوړ شوی فلم په ټولنه کې شته ناخوالی او د هغوی د مخنیوي لارې چارې کاسوی. دا د فلم جوړونکي محمد امین حیران وای چې په خپل په ورځنیو چارو بوخت دی او مستری توپ کوي، خو د ورځنیو عوایدو څخه خپل فیصدی او باسي او بیا په فلم جوړولو لګوي.
نو په دې ټولنه کې کوم خالیګام لیدلې دي؟ هغه خالیګام راخستې دي چې هغه پکتیاوال ورونو ته او هیوادوال ورونو ته خپل نظر او خپل سوچ خپل ډالۍ وړاندې کو او فیصله هغه وکړي. خپل میکانیک هم ورکشاپ لرم، په هغه کې فیصدي زه جمع کوم. د مانور ملګري دي هغه ما سره څنګه پنډا چی دغه نه بعد موږ بیا د جمعې ورځې داسې خالی ورځې باغې باندې شوټینګ کوو. او په دې فلم نیم تقریبا موږ درې کاله وخت تیر کړی، نه چې زه امکانات موږ دا وخت دې په خاطر زیات پتیر شوی چې په ناشې زمو امکانات نیمګه دا فلم تیار کړ.
نو وړه دا مې چې لدی ورسته غواړي په منظم ډول خپل کار ته دوام ورکړي او د فلمونو جوړولو هنر ته په پکتیا کې ډیر کار وکړي. په دې هنري فلم کې چې جنایي کیسه کوي او د جنایي جرمونو د مخنیوي پیغام لزان سره لیکدوي، د پکتیا ملي پولیسو هم ونډه اخیسته او دوی وایي چې په خپل کار سره ډیر خوشاله دي او په خبره په دې ډول فلمونو جوړولو سره خلک متوجه کولای شي چې په ټولنه کې د پیښو مخنیوي څنګه وکړي.
ارګولیم د جنایي جرمونو د اولي ابزه د جنایي کارمند يم. مونږ خو چې په دغه فلم کې کار کوو د افغانستان د دغه خلکو د مظلوم خلکو په خاطر چې د جنایي جرمونو وګوري چې خیا څوک جنایي جرم وکي هغه سزا ویني یا نه ویني او د دغه خلک عبرت واخلي. او ما دا ډیر احساس کوم چې په افغانستان کې یو هنر ژوندې کیږي او دغه په باغ حق لکه بیا ملي پولیس او یا جنایي کارمندان په هغه کې کار وکي لکه د نورو ملکونو چې پولیسو کار کړی دا او ښه کار یې کړی او خلک په آینده کې د افغانستان دفاع دا ویاړ وکړي چې موږ یې یو څه خو موږ هم لرو.
دا نوموړي په خبره چې دوی له خپلو کارونو خوشاله دي او لام غواړي په دې برخه کې له فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. دا دې هنري فلم په اړه د فلم د نندارې په جوړ شوې غونډه کې لیدونکو بیلابیل احساسات لرل چې ځینو خپل احساسات داسې څرګند کړل.
نن دا فلم چې جوړ شوی دومره ښکلی کار کې سوی داسې نه حد وتلی خبره ده. کوم کار چې سوی ده د پکتیا په خلکو کې، پکتیا په ولسونو کې، دغه د افغانستان ټولو خلکو کې دا شانسته.
دا فلم د لیدو څخه وروسته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس شپه مشپیک د فلم د هنریت پیغام او تخنیک په اړه وویل.
خو دغه فلم چې د تقدیر په نوم باندې دی دا ډیر ښکلی فلم دی او د هنریت لپاره او هم د ټیکنیکل یا د تخنیکی برخو لپاره ډیر اساسي جوړ شوی دی او ډیر د ښکلی هنرنمایي څخه پکې کار اخیستل شوی دی. مهم پوینت پکې دا دی چې په افغانستان کې د اساسي قانون د پلي کېدو لپاره پکې ډیر مهم اساسي کار شوی دی، ځکه دلته دغه د فلم اساسي کرکټر چې دی د ځینو اشخاصو لخوا مجبوریږي او دې تاړ کیږي چې مختلف جرمونه تر سره کی دا غي جرمونو د تر سره کیدو په صورت کې دغه کس نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
نو موړي دا هم ویل چې په دې ډول جوړیدونکو فلمونه چې پسیمو کې جوړیږي پسیمو کې شته ستونزې په خډولې نکاسول شي چې په دې کار سره نه یوازې چې هنري کارونه وده کوي بلکې د سیمې خلک یې له پیغام څخه مثبته ګټه اخلي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
که به یو څوک له نورو ګوښه وسېده او یوازې به یې ژوند کاوه خلکو به ویل چې پلانی ډېر ښه سړی دی، مګر وروسته بیا د اخلاقو عالمانو وویل چې ښه بني آدم خو هغه وي چې نورو ته یې ګټه ورسېږي. که څوک په ټولنه کې نه اوسي او نورو ته خیر نشي رسولی خیرمن انسان نشو بللی. تازه څېړنې ښیي چې په ټولنه کې اوسېدل او له خلکو سره راشه درشه کول نه یوازې په اخلاقي لحاظ یو امتیاز دی بلکې صحت ته هم ګټه رسوي او د هغو کسانو عمر ممکن اوږد شي چې اجتماعي روابطې زیات وي. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وشمه رشیدی لولي.
اجتماعي اړیکې او منظم ورزش د عمر په اوږدېدا کې بنیادي اهمیت لري. د فرانس پریس اجنس له رپورت سره سم یو نوی سروې ښیي چې که یو بوډا منځوي ژوند لري او له نورو خلکو سره تګ راتګ او راشه درشه نه وینو د بې وخته مړینې امکان 14% زیاتیږي. په شیکاګو پوهنتون کې د سایکولوژي پروفیسر جان کاشیپو وایي چې په زړبودن کې چې چاغوالی څومره د مرګ خطر زیاتوي په انزوا کې اوسېدل د هغه دوه برابره خطر پېښولی شي. په تیر عمر کې د یوازې اوسېدا د توان د اندازې د معلومولو لپاره د 40,000 بوډاګانو ژوند مطالعه شو او څرګنده شوه چې له نورو ګوښه په یوازېتوب کې اوسېدل د خوب د ګډوډۍ د فشار د لوړوالي روحي مړویتوب او نورو روغتیایي مشکلاتو سبب کیږي چې په نتیجه کې د بې وخته مړینې امکان زیاتېدلی شي. پروفیسر کاشیپو وایي چې یوازې او له داسې کسانو بیل اوسېدل چې په مجلس باندې خوشاله کیږي معمولا د جسمي فعالیت د کمیدا باعث ګرځي او کله چې جسمي تحرک او اجتماعي روابط دواړه کم شي نو د روغتیا د خرابېدا احتمال ډېریږي. د دغه پروفیسر په قول منظم ورزش مثلا هر ورځ یو څه چټک پلی تګ او دغه ورځ له نورو سره راشه درشه نه یوازې جسم بلکې ذهن او فکر هم تازه ساتي.
اسادی رادیوی مچله د دیونی نکل اروانه میشي چې لینا شریفی د اسادی رادیو د ممثلانو په مرسته اوروي.
اروا چیز دکړی وکړی او زلمی شو پلار ورته وویل
زوی سبق دې تمام کړی دی نور نو کوچنی نه اوس نو هغه وخت را رسیدلی چې له کوره ووځې مسافر سي زه به یوه بیړۍ درکم سفر پیل که د بیړۍ بارول او تشول او د مالونو اخیستل او خرڅول زده که ښه پوره زحمت وباسه زه غواړم چې څومره ژر کیدای سي د ژوند کولو په هنر پوسی.
پلار زوی ته 1000 روپۍ ورکړي چې مال ور باندې راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي. هلک له کوره رخصت واخیست، بیړۍ ته وخوت، په سمندر کې مزل پیل کړ. لکه مزل وروسته یې بیړۍ په یوه بندر کې ودروله، په ساحل کې راکوز شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړي وي مالونه واخلي. د دغلته په یو تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت کې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې. د له یو چا پوښتنه وکړه چې
دا مړی ولې په میدان کې دی، مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي.
هغه ځواب ورکړ
دغه سړی چې مړی په تابوت کې دی پوروړی وو او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پورې د دغه سې کس پور نه وي ادا شوی مړی نه ښخېږي. نو تابوت به تر هغو دلته ښیوي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورنه یې پرېشي. که د مړي یوه روپۍ پور هم پاتې وي د ښخولو اجازه یې نشته.
ده وویل
ورشئ ټولو پور ورکوونکو ته ووایئ چې راشي چې پیسې ورکړن.
په سات نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړی باندې پیسې باندې وي. د ټولو ته پیسې ورکړي او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کیږي، خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو.